مشال رادیو د سړی مشه وخت د ماسپخین 3 بجې دی په دې خبرونه کې زه ګل آیاس او شاهین ابونیر درته هر کله وای په خبرونه کې په یمن کې د پاکستانیانو درا وسل لپاره د تنظیماتو په کراچۍ کې د مظاهری په یمن کې د سعودي عرب د عملیاتو په اړه د قبایلی مشرانو د سرګندونو په پیښور کې د مظاهری د مالکند د خزو د سازمان او د شمالي بورسند لیبیز اهلکارو د غوښتنو په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تفصیلي هم درخبرو د خبرونې په دویمه نمای کې 219 پروګرامونه سروي او جمهوریت هم لرو خو لمړی د دې سات تازه خبرونه شاهین بونیری ناوړي ستړي مشه د دی وخت مهم خبرونه پرون د پاکستان په کراچۍ ښار کې شیګانو مظاهره کړې او حکومت غوښتي چې یمن ته د حوثي اغیانو پر ضد جګړې لپاره د خپل پوځونه نه لیږي په کراچۍ ښار کې د پولیسو سره په مبینه وسلوال نښته کې اته مشکوک وسلوال وژل شوي دي او د چک جمهوریت دوه جنکۍ چې دوه کاله وړاندې د پاکستان په بلوچستان سیمه کې تختول شوي وې د ترکیې د یوې خیریه ادارې په مرسته خوشې کړل شوي دي د خبرونو تفصیل پرون د پاکستان په کراچۍ ښار کې شیګانو مظاهره کړې او حکومت غوښتي چې یمن ته د حوثي اغیانو پر ضد جګړې لپاره د خپل پوځونه نه لیږي د مظاهرې ګډونوالو د سعودي عرب پر ضد هم نارې ووهلې مظاهرچیانو ته په خپله وینا کې د مجلس وحدت المسلمین مشر مولانا علي انور وویل که د پاکستان پوځونه یمن ته ولیږل شو نو دوی به پر ضد سړکونو ته راوځي د پاکستاني حکومت ځینو سیاسي اپوزیشن ګوندونو او قبایلي مشرانو هم په حکومت زور راوړی چې د یمن په جګړه کې له برخې اخیستو ډډه وکړي خو د پاکستان د دفاع وزیر ویلي دي چې پاکستان د یمن په جګړه کې د برخه اخیستو پریکړه نه ده کړې او یوازې د سعودي عرب د ځمکنۍ بشپړتیا د خوندي ساتلو ژمنه کړې ده دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بارونو چارو وزارت د زیارت په ورځ ویلي وو چې سعودي عرب ترینا په یمن کې د حوثي شیعه یاغیانو پر ضد په عملیاتو کې د برخې اخیستو غوښتنه کړې ده په کراچۍ ښار کې د پولیسو سره په مبینه وسلوالو نښتو کې اته مشکوک وسلوال وژل شوي دي د کراچۍ پولیسو چارواکو نن مشال لیډو ته ویلي دي چې وړومبۍ نښته تېره شپه د دغه ښار په لیارۍ سیمه کې مخې ته راغلې ده چې پکې څلور مشکوکه وسلوال وژل شوي دي چارواکي زیاتوي وژل شوي کسان د لیاري ګینګوار یا جګړه مارې ډلې غړي دي د جمعې په مازدیګر د کراچۍ په ګلشن معمار سیمه کې امنیتي ځواکونو په یو بل نښته کې هم د څلورو مشکوکو وسلوالو د وژنې ادعا کړې ده په پېښور کې افغان ځوانانو د مدني ټولنو غړیو په کابل کې د فرخندې نومي جنۍ د سوځولو او سخت دریځۍ پر ضد مظاهره وکړه تېره ورځ مظاهرهچیانو د یو قرارداد له لارې له افغان ولسمشر غوښتي چې د فرخندې په وژنه کې د ککړو کسانو پر ضد د قانوني کاروایي وشي دا قرارداد یو افغان ځوان نجیب ننګیال ولستو
څو تنه او بادشانو د شاید شمشیره کوټګرو تعویزګرو په یو متدینې مسلمانې مېرمنې د ظلم نوی تاریخ جوړ کړ خو قانون ساتونکو یې ننداره کوله ټول هغه مفسد جنایتکار قاتلین او د دې پکې ټول مرتکبین محاکمه کړئ
اووش کلنه پرخنده یو ونې مخکې د پارول شو خلکو لخوا د پولیسو په وړاندې ووژل شو او مړی وسوځول شو نوموړی د قرآن پاک په سوځولو تورنه شوی وه خو چارواکي وایي لومړنۍ پلټنې ښایي چې هغه په بشپړه توګه بې ګناه وه دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ د چک جمهوریت دوه جنکۍ چې دوه کاله وړاندې د پاکستان په بلوچستان سیمه کې تختول شوی وي د ترکیې د یوې خیریه ادارې په مرسته خوشې کړل شوی دي د چک جمهوریت وزیر اعظم بوهسلاو سوبوتکا نن د چک یو ټلویزیون ته ویلي چې دواړه تختول شوي جنکۍ هنا او انټنی د وسلوالو نه خوشې کړل شوي دي او چک جمهوریت ته رسېدلي دي د ترکیې یوې خیریه ادارې IHH د دوی په خوشې کولو کې مهم کردار لوبولی دی د دې ادارې د سفارتي څانګې یو چارواکي عزت شاهین نن مشال لیډیو سره د خبرو په وخت وویل چې دواړه تختول شوي جنکۍ د دوی د ادارې د بشري مرستو د ډیپلوماسۍ د څانګې په هڅو خوشې کړل شوي دي نوموړي زیاته کړه
د
بشري مرستو لپاره زموږ د ادارې یوه څانګه ده د کوم د سوري د لاندې چې موږ په جګړه کې د بېلابېلو ډلو سره د تختول شوو خلکو جنګي قیدیانو د خوشې کولو لپاره تماس نیسو او کله چې موږ ته د چک جمهوریت د دې دوو جنکو د کورنیو لخوا خواسته شو نو موږ پې کار پیل کړو د خبرو اترو نه وروسته مو هغوی په حفاظت سره راخوشې کړې او خپلو کورونو ته مو ولېږلې دواړه جنکۍ څلور ویشت کلنې دي او دوه کاله وړاندې د پاکستان د لارې د ایران نه هندوستان ته سفر کاوه چې وسلوالو وتښتولې د ترکیې خیریه ادارې چارواکو د دوی د خوشې کولو په اړه د نورو معلوماتو شریکولو نه ډډه کړې ده امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل په ایران غږ کړی چې د تهران د ټیمي پروګرام پر سر تړون ته د رسېدو لپاره مهمې پریکړې وکړي. د دواړو مشرانو ترمنځ ټلیفوني خبرې پرون په داسې مهال شوي چې د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو او ایران ترمنځ خبرې په سویټزرلینډ کې روانې دي. د دواړو خواوو ترمنځ د تهران د ټیمي پروګرام په اړه د یو تړون چوکاټ د رامنځته کولو لپاره د مارچ د میاشتې اخیره ورځ نیټه ټاکل شوې ده. د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری او د ایرانی سیال جواد ظریف له وړاندې د سویس په لوزان ښار کې موجود دي. پرون د مذاکراتو په څنډه کې د ایران د بارونو چارو وزیر وویل چې دواړه خواوې تړون کولو ته نږدې نه دي او د ده په خبره بل لوري ته پکار دي چې د فشار او سیاسي تړون ترمنځ د یو انتخاب وکړي. بلخوا د سپینې ماڼۍ یو خبر پاڼه وایي چې ایران باید د سو پاتې ستونزو په اړه لازمي پریکړې وکړي. د سعودي عربستان سمندري ځواک د یمن له ساحلي خار عدن څخه په لسګونو ډیپلوماټان او بهرانیان راوستلي دي. د سعودي عرب سرکاري ټي وي راپور ورکوي چې سفارتکاران په خوندي توګه د سعودي عرب جدي بندرګاه ته رسول شوي دي. بلخوا ټاکل شوي چې د عرب لیگ سرمشریزه چې د یمن پر بحران به متمرکزه وي نن په مصر کې پیل شي. په یمن کې د تیر کال لایسې حالات وروستو لاغي خراب شو چې ایران پلوه حوسی ملیشاو تیر کال سرحار صنعا ونیولو او د هیواد ولسمشر عبدالرب و منصور امرن لري که حوسی ملیشاو اوس هم خپلې پیشقدمۍ ته دوام ورکړی دی. باوجود د دې چې سعودي عرب په مشرۍ د اطلاب د هوایی بمباریو په دویمه ورځ جنګي الوتکو د یمن په سرحار صنعا او نورو سیمو کې د حوسی اغیانو او د هغوی د متحدینو په مورچو بمباري کړې ده. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه د مشال رادیو نه واوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټولې خپرونې په ویب پاڼه مشال رادیو ډاټ کام، همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی، لوستلی او اوریدلی هم شي. د پاکستان وزیر اعظم په یمن کې میشت پاکستانیانو د راوستلو لپاره هدایت جاری کړی دي. په کراچۍ ښار کې په یمن کې د سعودي عرب لخوا د ترسره شوې بمباری پر ضد مظاهرې شوې. بلخوا د مومندو مشران د پاکستان د دریځ په اړه څه وایي؟
د سعودي طرفداري وکړه پاکستان باندې به باید دا دنیا غږ وکړي چې پاکستان تا چې کوم دی، یا د فوج د کرایا فوج دی او دا په هر ځای کې جنګي نو دا به ډېر بد موږ ځان دپاره بل وګڼو.
د خیبر پختونخوا په مالکن ډیویژن کې ښځو خپل یو سازمان جوړ کړی دی.
تابه په دغه سیمه کې د ښځو مسایل چې کوم دي، د حکومت صوبایي قومي سطح باندې چې کوم ادارې دي، که سرکاري دي که غیر سرکاري دي، چې هغه څنګه دغه مسایلو په حل کې خپل کردار ادا کولی شي، دوی به هغه مسایل هغوی ته رسوي.
په شمالي وزیرستان کې لرکل شوي لیوي سرتیري له حکومت د بیرته بحالولو غوښتنه کوي.
لر لر علاقې موندې پروته دي، ځکه چې موږ ټول د خپل علاقې نه بهر ته وبوسلي، چې موږ د خلکو خبر شي او هغه ته خپل ځای ته ورسېږي، ټریننګ د پوره وغلوړ شي هره طریقه.
په جمهوریت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت موضوع مو څېړلې ده.
څه توقع لري؟ هغه یو پولیس، هغه یو یهودي امیر، یا چې یو قومندان یو ضرورت له خوانه معرفي شوی، او هغه څه تمه لري چې هغه د افغانستان قوانینو ته پابندي.
دویم اونیز پروګرام سروې هم د خبرونې په دویمې نمایي کې اورېدلی شئ. د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. قدرمن اردن کو د مشال راډیو د ماسپخین درې بجو خبرونه ته تاسو غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په امر د دې لپاره تیاری نیول شوی چې په یمن کې میش پاکستانی وګړي له دغه هیواد راوستل شي. دا خبره د یو خبر پاڼه کې شوې ده چې د وزیر اعظم هاوس نن خبره شوې چې نور تفصیل یې له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال ریاض مساخین اخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دی. ریاض استوري مشي
ډیره مننه ګلیاس فارمشي.
کدا راته وایي چې د پاکستان د حکومت لخوا په یمن کې میشت پاکستانی وګړو د راوستلو لپاره څه انتظامات شوي دي او حکومت په دې اړه څه ویلي دي وسه پورې؟
جی بالکل ګلیاس، تر څو چې د زیارت په ورځ باندې چې کومه د خارجه دفتر غونډه شوې وه، په هغې کې ویل شوو چې کله د هغه ځای کې د پاکستان سفارتخانه او نور کونسلیټ او دغه رنګ چې هلته کې میشت کوم پاکستانیان دي، هغې فیصله وکړي چې موږ د دې ځای نه ځو نو اله به پاکستان حکومت چې کوم دی نو دغه خلک د یمن نه خپل وطن ته راولي، ځکه چې هغې ته هر څه ښکاره دي. نو دغه دوران چې کله دا دوه ورځې تېرې شوې، بیګا هم وزیر اعظم چې کله مختلفو خوا د یمن د مختلفو ښارونو نه پاکستانیان چې کوم تحقیق دي د هغې ویډیوي او آډیو پیغامونه مختلف ټی وی چینلو ته راغلل او هغې خپل ستونزې بیان کړې چې دوی په کم تکلیف په کم مصیبت کې دي. نو د هغې وروستو وزیر اعظم یو خبر پاڼه جاري کړه او د هغې نه وروستو بیا نن ماسپښین یوه بله تازه خبر پاڼه جاري شوې ده چې په هغې کې وزیر اعظم ویلي دي چې کم په یمن کې زموږ وروڼه خویندې دي کمن ختې دي هلته نو هغې باندې زموږ زړونه هم خوږېږي او دغه رنګ خارجه دفتر او متعلقه ادارو ته هدایت کړی دی چې زر تر زره دغه خلکو تحفظ یقیني کړي او دوی په حفاظت سره خپل وطن ته راوستي شي. د کومه خبر پاڼه چې جاري شوې د وزیر اعظم هاوس لخوا په هغې کې ویلي شوي دي چې دا وخت دوه جهازونه د پی ای ای هغه تیار ولاړ دي خو چونکې په یمن کې حالات د دې جوګه نه دي چې دا جهازونه هلته ورسي او زیاتره د هغې هوایي ډګرې چې کمی دي هغه بندې دي نو چې کله دوی ته د سیول ایویشن اتارټۍ او هلته کې د پاکستاني سفارتخانې لخوا اشاره ملو شي د کلیرنس نو د هغې وروسته به دا جهازونه ځي او دغه خلک چې کوم هلته کې ګیر دي دا به راولي. دغه شان وزیر اعظم وویل چې زه په خپله هم د حالاتو نگراني کوم مانیټرنګ کوم او ورسره متعلقه چارواکو ته هم ویلي چې ګړی په ګړی د هغه د دې حالاتو نه خبروي. بل دا چې هلته کې زیاتره چونکې هوایي ډګرې چې کوم دي هغه بندې دي نو په خبر پاڼه کې دا هم ویلي شوي دي چې بعضې پاکستانیان هغې به د قافلو په شکل کې ګاونډي ملک ته اړولي کېږي او د هغه ځای نه به بیا د جاز په ذریعه باندې چې کوم دي نو هغه خپل وطن ته راوستی شي. جی
ډېره مننه د تفصیلاتو نه ریاض موسی خیل. قدرمنو ودونکو چې په دې اړه یې را سره تفصیلات شریک کړو چې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په دې امر لپاره تیاری نیول شوی چې په یمن کې میش پاکستانی وګړي له دغه هیواد راویستل شي او د دې لپاره دوه جازونه پی آی اے هم په چمتو ولاړې دي. په همدې موضوع ته ورته تاسو لپاره دوه نور رپورټونه هم لرو. په پاکستان کې په یمن کې د سعودي عرب لخوا د ترسره شوې بمباری پر ضد او حمایت کې 13 ورځ مظاهره شوې دي. په کراچۍ ښار کې د شیا تنظیم مجلس وحدت المسلمین لخوا د حوثی یاغیانو په ملاتړ کې مظاهره شوې. همدارس په لاهور کې د جمعه دابا ګوند لخوا د سعودي عرب حکومت په حق کې مظاهره شوې دي. د دې په اړه نور تفصیل له کراچۍ نه د مشال لاړو خبريال ظفر کریمی راکوي.
د مظاهره په محل احتجاج کوونکو د سعودي عرب په ضد توده ناربازي هم وکړه. مظاهرینو ته په وینا کې د مجلس وحدت المسلمین رهنما مولانا علی انور وویل که د پاکستان فوجونه یمن یا سعودي عرب ته د لیږلو پریکړه وشي نو دوی به یې په ضد سړکونو ته راووزي. دی وایي موږ خپل فوجونه په پردي جنگ کې ښکېل کول نه غواړو. موږ ته معلومه ده چې دا نړیوال سازش دی او دا د دې لپاره دی چې په پاکستان کې د ترهګرۍ په ضد د ضرب عضب په نامه شروع شوي اپریشن څخه زموږ د فوجونو پام په بل خوا واړوي. مظاهرې ته په وینا کې شیعه رهنما علی احمر وویل له یوې خوا د یمن په ولس بمباري کېږي او بل خوا ته د پاکستان حکومت بمباري کوونکو ته د فوجي قوت د ورکولو اشاره کوي. دی وایي په یمن کې ولسی تحریک شروع شوی او اوس دغه کامیاب شوی دی. دغلته د تیرو لسو کلونو راهسې باثباته احتجاجي تحریک چلیدو او د دغې تحریک په نتیجه کې نن په یمن کې بدلون ته لار هواره شوې ده. موږ په خپل حکومت غږ کوو که یې پاک پوج سعودي یا یمن ته ولیږو نو د دې پریکړې په ضد به د پاکستان ولس سخت احتجاج وکړي. نوموړي د سعودي عرب لخوا په یمن په ترسره شوې بمبارۍ سختې نیوکې وکړې او زیاته یې کړه په دغې هوایي حملو کې د یمن ولس ښځې او ماشومان وژل کېږي. بلې خوا ته د جمعې په ورځ د جماعت دعوت ډلې مشر حافظ سعید په مشرۍ کې د سعودي حکومت په حق کې په لاهور کې مظاهره شوې ده. د سیمه ییزو رسنیو تر مخه مظاهرې ته په وینا کې حافظ محمد سعید ویلي د پاکستان وسلې باید د سعودي عرب په دفاع کې وکارول شي. حافظ محمد سعید او د هغه ګوند جماعت دعوت د سعودي نږدې پلوي یادېږي. نوموړی په 2008 کال کې د هند په ممبئی کې په ترسره شوې حمله کې تورن بلل کېږي. د حافظ محمد سعید نوم د 2014 کال راهسې امریکا ته د مطلوبو کسانو په لیست کې هم دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
کدمر ودونکو په دې موضوع کې پاتې کېږو. څنګه تاسو واورېدل چې مظاهرې هم شوې دي. دا چې د قبایلي سیمو سیاسي ګوندونه او مشران په یمن باندې د سعودي عرب د برید او د پاکستان د ممکنه رول په اړه څه نظر لري د شانواز ترکزی په رپورټ کې ورو.
د قبایلي سیمو سیاسي ګوندونه او د مذهبي ډلو مشران وایي چې پاکستان دې هیڅکله د پردو لپاره جنګونه ونه کړي، بس خپل وطن دې د ترهګرۍ نه خلاص کړي، او که هر څو د پردو خلکو جنګونه هم وي نو پاکستان دې باید د مذاکراتو اعمال خپل کړي او د هغوی دې د خبرو اترو د لاندې جوړه وکړي. د باجوړ ایجنسۍ شیخ جانزاده چې د عوامي نېشنل ګوند پخوانی صدر دی وایي
د هند زموږ نه خفه، چین چې موږ یې دوست بولو هغه زموږ نه خفه، افغانستان خو یعنې په جړا جړا دی زموږ د مداخلت سره، او ټوله دنیا چې کوم
پختونخوا ولسی تحریک مشر ڈاکٹر سید عالم محسود وای چې په پاکستان له پخوا راهسه هم په نورو هیوادونو کې د لاسوهنی تورونه دي، او که د یمن په ضد د سعودي عربستان ملګرتیا وکړه نو ممکنه ده چې خپل ملک یې ډیر خراب شي.
بلل اسلامي ځرکی قاتل چې کوم دغه تاثر جوړیږي دغه پاکستان ته ډېر لوی نقصان ورکوي. اخر په پاکستان کې هم دلته ټولې ځرکې موجود دي، نو هلته سعودي عرب چې د کم کم ملک سره جنګېږي هغه به د یو ځرکې سره تعلق لري، چې هغه ځرکې سره هلته جنګېږي نو هغې اثر به په پاکستان باندې کېږي. نو په هر حوالا دا د خندنه قابل دی، دا نه دي منل پکار.
د پاکستان د وزیر اعظم لخوا دغه اعلان چې کنه هغوی به د سعودي عربستان د خوندي ساتلو لپاره د عربي هیواد یمن په ضد خپل پوځ ولیږي، د جماعت اسلامي مذهبي ډلې محمد جنسی امیر سید خانی هم مخالفت کوي، هوای باید داسې ونشي
چې د دوو کسانو په منځ کې یو جګړه راشي. نو د قبایل دار روایت دی او د اسلام هم دا یو ډیر شاندار اصول دی چې د هغوی په منځ کې د سولې راوستلو کوشش کوي، نه چې په هغه کې فریق جوړ شي. او چې څوک په پردي جنګ کې فریق جوړ شوی دی نو هغه ته بیا هغه ټول جنګ هغه ته په غاړه کې ورشولی شوی دی. د دې وجې نه دا د پاکستان لپاره بالکل مناسب نه ده چې د یو دو اسلامي ملکونو په منځ کې خبر راغلی ده او د دې ځایه شرکت کوي او غیله فوج جوړ لیږي. نو جماعت اسلامي خو د دې کلک مخالفت کړی دی او موږ به په هر میدان کې د دې مخالفت کوو. مخه
د پاکستان هغه مزدورکار ولس چې په سعودي عربستان کې مزدوري کوي د هغه ځای میشته ورسره څه سلوک وي. میر افضل محمد چې یو اوږده موده په سعودي عربستان کې تیره کړې ده او دا صد د محمد ویلفیر ارګنایزیشن صدر دی وای
من خپل حکومت ته نو شریف صاحب ته وای چې په نوړی مطالب کې د سعودي دا مطالبه وکړه چې روز ما دا خان سره ما درې ګرې دوی ستا دا ملک آباد کو نو په کار ده چې دوی قانوني اسناد صحیح چې هغه تنگ نشي دا بي ځای ټیکسونه دا د کیپیرانو په ځبونه دا ختم شي. بل هغه خلک چې هغه په سنگینو جرمونو کې نه دي اخته یعنی په قتل کې نه دي په لوی لوی څه په کار ده چې هغه ته معافي وشي.
قبایلي ولس وای چې پاکستان په افغانستان کې هم لاسوهنې کولې چې تر نن ورځې پورې په خپل ملک کې اور لګېدلی، نو باید خپل کور کې دغه لګېدلی اور مړ کړي او د بل په کور کې دې لاس ونه وهي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
قدر مونږ درکو د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی په پیښور اخار کې پرون لزګونو اغوان ځوانانو او پیغلو او د دې خار د مدني ټولونو ځین غړو په کابل کې د فرخندي د وژنې په اړه یو احتجاجي مظاهره کړې ده چې نور تفصیل له پیښور د مشال ریډیو خبريال غلام قوس راکوي چې د احتجاج کوونکو په غږ پیلېږي.
مذہبی جنونیت
نہ مانو،
جسٹس فار
فرخندہ،
جسٹس فار
فرخندہ،
انتہا پسندی
نہ مانو.
دا احتجاجی مظاہرہ تیر مازیګر په پیښور کې د مدنی ټولنو او افغان ځوانانو لخوا په ګډه ترسره شو، او په دې مظاهره کې د یو قرارداد د لارې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی څخه غوښتنه وشوه چې د تیر زیارت په ورځ په کابل کې د پرخندې په سوځولو کې ککړ کسانو ته سزا ورکړي شي، او کوم حکومتي خلک چې دې پیښې ته په بد نظر نه ګوري هغوی دې هم د خپلو دندو څخه لرې کړي شي. دغه قرارداد یو افغان ځوان نجیب ننګیال سپه دا ډول وړاندې کړو.
سوتنه او بشانو د شاید شمشیره کوټګرو تعویزګرو په یو متدینی مسلمانې میرمنې د ظلم نوی تاریخ جوړ کړ، خو قانون ساتونکو یې ننداره کوله. تر ټولو بده یې لا ده چې د وزیر اکبر خان جامع مسجد خطیب ډاکټر ایاز نیازی، اطلاعاتو او کلتور وزارت ایران پلوي موین سیمین غزل او د سناتور زلمی رسول تر څنګ ډېرو نورو دغه ډول وژنې توجیه کړې. ټول هغه مفسد جنایتکار قاتلین او د دې پکې ټول مرتکبین محاکمه کړي. همداراز ژر تر ژره د موین سیمین غزل او د کابل د امنیه قوماندانۍ تر څنګ د هغو ټولو امنیتي چارواکو د محاکمې او له دندې څخه د ګوښه کونې غوښتنه کوو چې له غفلت څخه یې کار اخیستی.
د دې احتجاج پر مهال د مدني ټولنو یوې فعالې سنایي جاز مشال ریډیو ته وویل چې هغوی په دې خبره ډېر خوشحاله دي چې د افغانستان عام ولس او افغان میرمنو په دې پیښه یو تاریخي غبرګون وښودلو.
خو زه ډېره خوشحاله شم چې افغان ښځه هغې ته زما خپل سلام هم پیش کوم چې هغې یو قسم له هغې هغه سټیریوټایپ مات کړ او تاریخ کې به د هغې نوم راځي چې هغې جنازې له اوږه ورکړه او تر قبره پورې خپله خور ورسوله. خو زما خیال دی چې دا خبره دې ځای کې نه ده ودرول پکار. زه خویم چې کوم خلک ته ولاړ دي خاموشه تماشه کړ د هغې هم دې سزاوار وګڼل شي.
او د عوامي نېشنل ګوند یوې مشرې جمیله ګیلانی مشال ریډیو ته وویل چې د پرخندې د سوځولو په پیښه د افغانانو سخت ردعمل ښایي چې په ټولنه کې زیاتره خلک یو ښه ژوند او پرمختګ غواړي.
همدغه یو خبره ده چې زړه ته لږ آرام ورکوي سکون ورکوي چې خلک چې دی د خلکو اکثریت هغه دا قسم لوبې نه غواړي. هغې چې دی یو نارمل ژوند غواړي یو ښه ژوند غواړي یو مترقي ژوند غواړي. خلک چې دی هغه دا بربریت او دا وحشت کله هم نه غواړي.
که څه هم په کابل کې د پرخندې د سوځولو پیښې په ټوله نړۍ کې سخت خپګان راپارولی دی خو د پرخندې د سوځولو په پیښه د افغانانو سخت ردعمل ته هم د مدني ټولنو فعالان په درنه سترګه ګوري. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
کډمانو ودونکو د خبر پښتونخوا په مالکن ډیویژن کې خزو خپل یو سازمان جوړ کړی دی چې کار یې په خزو کې د خپل حقوقو په اړه پوهاوی پیدا کول او پر پالیسۍ جوړونکو فشار اچول دي چې د خزو حقوقو خوندي وساتي. د دغه سازمان په اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال رابع اکرم خان راکوي.
د دې فورم نوم چې جنډر ریسپانسیو ایکټیو فورم دی افتتاح د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې وشو. غیر سرکاري ادارې اسوسییشن فار بیهیویئر اینڈ نالج ترانسفارمیشن د سنانو د فورم لپاره د کوزو بردیر او د ملاکنډ سنانو رجسٹریشن هم شروع کړی دی او دې لپاره د ضلع په سطح زنانه عہدیداران هم ټاکلي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د یادې ادارې مشر شاد بیگم اویل چې دا د ملاکنډ ډیویژن د زنانو وړومبی نماینده فورم دی چېرته چې به زنانه خپلې مسلې خپله هواروي. د دې په وینا چې را روان مقامی انتخاباتو لپاره دوی زنانو ته تربیت هم ورکړی دی.
دا به په دغه سیمه کې د ښځو مسایل چې کوم دي د هغوی چې کوم ایشوز دي دا به دوی په ډېره پراپریټ په یو ښه حکمت عملی په طریقه باندې به دا د حکومت صوبایي او قومي سطح باندې چې کوم ادارې دي که سرکاري دي که غیر سرکاري دي که هغه انفرادي خلک دی چې هغه څنګه څه دغه مسایلو په حل کې څه خپل کردار ادا کولی شي نو دوی به هغه مسایل هغوی ته رسوي او بیا به فالو کوي ورسره باقاعده. د هغې نه به بیا تپوس کوي چې د هغوی څه کارکردګي د هغې حوالې سره ځکه چې زمونږ مسله دا ده چې زمونږ د هغه ریژن وړه وړه آوازونه خو چوتېږي خو دسې یو اتفاق باندې یو یونایټډ شکل کې دغه ریجن نه داسې نه راځي چې عام مسایل خو حل شي خو چې په کوم ځای کې قانون سازي پکار ده پالیسي لیول خبرې نو هغه چې کم دی د یو غټ فورم نه بغیر نه کیږي.
په دې غونډه کې د بردیر اوسیدونکو خیسته مشال ریډیو ته وویل چې هغه مخکې هم د خپل ځای کونسلر پاتې شوې ده او را روان مقامی انتخاباتو لپاره هم پلان لري. د دې په وینا چې د مختلفو تربیتونو او زده کړو د لارې دا اوس دې قابله ده چې خپل خبره په صحیح طریقه مخکې وړلی شي.
د دې پروګرامونو په وجه سره په موږ کې دونه انټلیجنټ پیدا شو چې لکه موږ په دې پوهیږو چې موږ به مخکې څه کول غواړو په کومه طریقه به خپل حق به راچین کوو د دې خلکو نه څنګه طریقه باندې به استعمالوو په څنګه طریقه مخکې زموږ سره لیډرانو ډېرې ټوکې کړې دي او انشاءالله دې پیړه به داسې نه کېږي دې پیړه به خپل حق موږ په زبردستۍ سره چین کې اخلو.
اسما ګل چې ملکنډ سره تعلق لري او د زنانو خیر ښېګڼې لپاره کار کوي وای
اراده خو مې دي انشاءالله تعالی چې د بجای د دې چې زموږ کم خلک چې ډېر کور کلي خلک هغه رواني او ایم پی اے ته یا ایم این اے ته یا دا غږ نور کم دي موار کسان چې دا غوي ته دا غوي رسېم ممکن نه نو زموږ خلک ان شاء الله تعالی ماته دا مو کرا کړو شو نو زبا د کور په دننه باندې د دوی د مسلو حل کول کوشش کوم.
د بټخیل اوسیدونکو کوسر پروین په نظر چې د زنانو کار صرف ګندل یا ګلکاری نه ده بلکې دوی له نور هم مخکې تلل وی
پولیټیکل دا کم دي دا جمهوریت پروګرام چې دی دو سیشن موږ الته خپل زنانه راټولې کې چې یو ازیدانه کوم ته چې اجازه وو راتلې شوې یو ازیدانه چې دی وګول ګندل کوي دی په نورم په ژوند کې مخکې زی او پاره کې زنه دې سي بهادر جینې کوي چې هغه تل غواړي خو دا هغه د پر سلاري نه وي. زه هر فورم کې په هر ځای کې کوشش کوم چې زه د دغه جینو کو د لپاره کار وکړم.
د فکر د چې د زنانو د فورم یا جنډر ریسپانسیو ایکټیو فورم کې تر اوسه پورې 1500 او 1600 زنانو رجسٹریشن شوې دي او د نورو لا روان دي.
قدرمن اودونکو رب اکرم خان وجه تاسو رپورٹ وړاندې کول. د شمالي ګلستان پولیټیکل انتظامی د لیویز شاوخوا نه اتیا سرتیری له خپل دندو لري کړی دي. د حکومت دریز دی چې دوی تربیت نه دی ترلاسه کړی، خو د لیویز سرتیری بیا وای چې روزنې اخستو ته تیار دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د دوی نوکری بیرته بحالی کړي. عمر دراز وزیر نور حال سره.
د شمالی وزیرستان لیویز اهلکار طارق عزیز وای یو کم اتیا لاس اهلکاران یې د دندو نه لری کړی، چې پکې هغه اهلکاران هم شامل دي چې پر ډیوټیانو موجود ول او تربیت یې هم حاصل کړی.
اتیا لاس کسونی ټول مت کړی دي، پدا کې شهیدون غدي غاق دی په کې چکیم پټه اٹھای دي. آ کا سن غدی پہ کہ ٹریننگ یہ کڑائی جائے مجھے ٹریننگ کی دے حکومت سارا ہو کی پولیٹیکل سارا ہو کی آر نمونہ کا ہوئے کی مجھ دائے ٹریننگ دا پورا دا یوں مجھتا مخصوص واقت غر اکڑ شی لرے لرے علاقے من دے پروتا دی دکا چھ مجھ ٹول دے خپل علاقے نا باہر تا ہے بسلی چھ مجھ دا خال گون خبار شی و غا تا خپل زی تار ورا سی جی ٹریننگ دا پورا ہوگا لڑ شی آر تاری کاو چھ کم دے ویائی آو بسر منی مجھ دا دے اٹھائی دی کانی مجھو اخ زی تا زون را ساوی چھ کم زی پیرا مجھ تلائی شی دے خبر دے پورا.
اخیر زمان وای بے کورا شوی خلق پاکستان او افغانستان کے پا مختلف سیمو کے پرات دی او اس ور پس نوٹا سکڑی
ادھر میں سر تنخی باندھی بھائی میرم شاہ کے لوکل ڈپٹی کرلا ایسے دے لوڑل پاکستان کے پاس پنجاب کے غاشوی دی سکھ پا افغانستان دی دے پدا سے اس نوٹس وکا چتوستگانہ میر متکڑی ہے پدا تا دا وقت ور کړ شي چې کیم مت شوی دي پدا کې ډېر خلک شو ځنه شو دا ډېر دي و زره ټریننګ کړای دی او د درې میاشتې نه تلخه باندې دای بل بند کړی دادارو کو.
ظریف خان وای وړاندې یې ډیوټي کړي او اوس هم ورته تیار دي، خو مخصوص وخت دی ورکړي او هر ډول ټریننګ لا تیار دي.
د پولیټیکل په خدمات کې مخکې کوری نه کړی دي بیا وی کی ځکه چې دادی می حکومت ہے خدا نه دي داس خبره وکړه چې مار بکتا ویلی وی چې تنخواه ده وسوا دوی ته ویلی وی چې پایره خو مې ودروا داس له بار وکړه چې می کارډ په ملکی نه ملکی نه رانګی دي په اس واقعا ډرر مند وکړه د تیر وخت تن خیر نه باندې دي چې می ډپټي کړی دي می ز خپل خاکه غوړي او می یو داس ټیم غوړي چې می رون سره خبر شي می رو امه شارټ ټریننګ کې چې دا تیر نه غوړي دا می رو حکومت ای می د دني کاری خدا خونا چې نن می په علاقه کې پروت ای نو د خبر ته صحیح
کلامو چې په دې اړه پولیټیکل انتظامی چارواکو سره تماس ونیو نو دوی اویل لیویز اهلکارانو ته نوی ټریننګ یا تربیت لوجې تنخواګانې بند وې چې زر به یې ورکړي او کمو اهلکارانو چې تربیت نه دی حاصل کړی نو ډیوټۍ ته دې حاضر شي او نوی تربیت به اخلي کنی پر ضد به یې قانوني کاروایی کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
کدمانوونکو د مشال ریډیو خپرونې ته تاسې غوږ یې. د مالی نړیوال صندوق یا آی ایم ایف وای چې په دې وروستو کې په واشنگټن کې د یوې غونډې پر مهال د پاکستان د اقتصادي صورتحال جاج اخستو او د دې وروستو یې دغه هیواد ته د نورو قرضو ورکولو پریکړه کړې. د آی ایم ایف د اعلامیې تر مخه یا د ادارې پاکستان ته د 50 کروڑ ډالر نه زیات د قرضې ورکولو منظوري ورکړې ده. کارپوهان په دې اړه څه وایي؟ نور تفصیل سراج زهیر نه اورو.
د ایم ایف لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی دی چې امریکا واشنگټن کې د یادی ادارې د ایگزیکټیو بورډ په غونډه کې د پاکستان د اقتصادي کارکردګۍ جاج واغستل شو چې پکې د تسلی وروسته پاکستان ته د قرضې ورکولو منظوري ورکړل شو. پاکستان کې د معاشي چارو تجزیه کاران د پاکستان د اقتصادي صورتحال په رڼا کې د ایم ایف دې قرضې ته څنګه ګوري؟ کلی چې مشال ریډیو په دې اړه مظفر آباد پوهنتون کې د معاشیاتو استاد ډاکټر میراج الحق نه وپوښتل نو هغه وویل چې د دې قرضې نه به پاکستان ډیر ګټه ترلاسه شي خو که دا په ځای ولګول شي نوموړي زیاته کړه.
اصل کې دې یوز دی کنه کو ګورنمنت داسې روم ورک کړی دی لپاره او هغه پورا یو پراپر سیټ اپ جوړ کړی چې په داسې ځایونو کې دې انویسټمنت وکړی شي او داسې ځایونو کې دا یوز کړی شي. دا خبره ده چې دا غیبه ډیر ښه فائدې راتلی شي، دا غیبه بینیفیټ عوامو ته هم ملاوېدای شي. خو ګورنمنت آف پاکستان خو ډیر زیات په پریشر کې و. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ډیر زیات شو او کم جنرل ریزرو چې پرته د سٹیٹ بینک آف پاکستان سره چې نو هغه ډیر زیات کم شوی و. دا غیبه د وجه نه ګورنمنت آف پاکستان یا ایم ایف پروګ پروگرام ته دی تل ضروری وو دی لاړ ایم ایف دی ته قرض ورکړه انفلیشن وغیرہ به هم برابر شي.
همداشان چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې دیوبل معاشي چارو تجزیه کار مبارک زید نو پختن نو هغه وی چې کسه هم حکومت د خوراک څخه او د تیلو په نرخونو کې کمې کړې دي خو روستو به د دې قرضونه ګرانی را پیدا کیږي. مبارک زید وی
د ایم ایف سره چې سم قسم معاهده کیږي نو داغه اثرات چې کوم دي هغه پوزیټیو نه وی بلکې هغه نیگیټیو وی. داغه په عام ولس باندې او د ملک په اکانومي باندې ډېر زیات پرېشر راځي. د دې سره په ملک کې د انفلیشن سیوا کیږي. دغه هغه څیزونه چې کوم د انډستریانو باندې چې په عام ولس باندې داغه ډېر اثر پرېوځي.
د ذکر دي چې کال 2013 کې د ستمبر په میاشت کې ایم ایف د پاکستان لپاره د 6.2 اربع ډالره قرضي منظوري ورکړې وه. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
قدر مازور کو د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی د ماسپخین درې نیم بجې شوې دي. شاین بنیرینه د خبرونو لنډی زور
ستوري مشر دې وخت مهم خبرونه په کراچۍ ښار کې د مجلس وحدت المسلمین د سوري لاندې مظاهره چانو له حکومت غوښتي چې امن ته د حوثي اغیانو په ضد جګړې لپاره د خپل پوځونه نه لیږي. په کراچۍ ښار کې د پولیسو سره په مبینه وسلوالو نښتو کې 8 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. په پېښور کې افغان ځوانانو د مدني ټولنو غړو په کابل کې د فرخندینو مجنې د سوځولو او سختدریځۍ پر ضد مظاهره کړې ده. د چک جمهوریت دوج نه کې چې 2 کاله وړاندې د پاکستان په بلوچستان سیمه کې تختول شوی وي د ترکیې د یوې خیریه ادارې په مرسته خوشې کړل شوی دی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل په ایران غږ کړی چې د تهران د ټیمي پروګرام په سر تړون ته د رسېدو لپاره مهمې پریکړې وکړي او د سعودي عرب سمندري ځواک د یمن له ساحلي ښار عدن څخه په لسګونو ډیپلوماټان او بهرنیان راوستلي دي.
شاین بنری چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول قدرمنو ودونکو اوس وخت شوی د 2019 پروګرامونو لومړی سروې کې سروې پروګرام به تاسو واوري چې ملیح امیرزاده تاسو لپاره جوړ کړی دی او دویم 2019 پروګرام جمهوریت دی چې په امیر ساحل وي تاسو ته وړاندې کوي. نو راځي چې دغه دواړه پروګرامونه ته غوښ شو.
السلام علیکم او ستړي مشي. په سروې پروګرام کې درته زمليها میرزاده هرکلی وایم. په نننی پروګرام کې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ګون سره تعلق لرونکي د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي عظما خان زموږ میلمانه ده. عظما په 2008 کال کې په اول ځل په سیاست کې قدم کېښودلو. په 2013 کال کې هم د کارکردګۍ په بنیاد د یاد ګوند لخوا په اسمبلی کې نامزد شوه. عظما د خیبر پښتونخوا د خزینه سیاستدانانو د ځانګړې ډلې ویمن پارلیمنټري کاکس جنرل سیکرټري ده. له دې نه علاوه عظما د خزو صوبائی کمیشن او د صوبې د تعلیم د سټینډینګ کمیټې غړي هم ده. په نننی پروګرام کې به له عظما سره نیغ په نیغه خبرې کوو. وی ته هر کلی وایو.
السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام. ډیره مننه چې تاسو په پروګرام کې را سره خبرې کوئ. د ډیر سره تاسو وی چې تاسو د هغه ځاینا تعلق ساتي او تاسو کار چې د عوام د سیاست په حواله د نوز مذهب هم تاسو د کار او ژوند په اړه تاسو نه تاسو نه کوم. په دې پروګرام کې تاسو کله تعلیم پوره کو نو څنګه مو فیصله وکړه او محرک مسو چې تاسو سیاست ته مخه وکړه؟
دا چې ما خو خپل تعلیم شروع کړو زماده تعلیم آغاز په نوشهره کې شروع ما انته خپل تعلیم پوره کړو چې بیا واپس دې سلاړم دیر کې چې زما یو کلاړم زما یو نوی ژوند شروع شو. اصلته حالات داسي او سه الله تعالی یو سیس زما د پاره بس الله تعالی ورکول والے دی. یو پروگرام تل نه سټو خدای پاک زما یو لار صحیح راځي او سیاسي خاندان تلاړم هغه کورنۍ کې زیات تر خلک په سیاست کې انوالو وو چې زه هغه تلاړم نه زه د هغه ماحول نه هم یقینا بغیر متاثر کېدو پاتې نه شم. نو زم پاره کې یو سټ مخ کې لاړم او الله تعالی ما ته هغه یو وسیله جوړه کړو چې د سملې ترولې ګرم چې زه د دې خلکو خدمت وکم.
اوس ما تاسو په خپل کار کې پس زیاته توجه ور
زما بیسیکلی کوشش دی چې زه اوم دی سړی ایم پی کې د خپل علاقې نه یو ممبر راځي نو دا هغه کار بدای چې هغه به عوام ته دا هغه چې کوم ضرورت دی او بوزي او سړکونه دا زه په ځاد کر زما دې باندې ډېر فوکس نه دی ما چې د سی ته یو قانون سازي سمې ممبر چې زه راغلی ما نه زما مین مقصد قانون سازي دا زه په ټول نه زیات کوشش په سمې کې په خپل قانون سازي باندې کوم چې ښه قوانین پاس شي ښه قوانین چې د په علاقې کې امپلیمنت شي
تاسو د ډیر خبر وکړه کنه. نو الته کې به تاسو ته پته هم وي وي سدا سي د دير د اوسيدون کو زياد ضرورت دي چي تاسو فکر کوي چي د بنيادي بدلون پدي د پهما غبر خکيو شي او قانون سازي کو تاسو فکر کوي يا بل د سي
زه هم همشه دا سوچ کوم چې زه نوتا اسکولونه جوړولو سره زموږ مسلې نه حل کېږي، د اسپتالونو جوړولو سره حل نه کېږي. موږ ته سوچ بدلول دي. زه د هغې خلکو سوچ بدلول غواړم چې هغه هم سوچ وکړي چې یاره زموږ دا کوم چې څومره آبادي ده او په هغه خواتین باندې مشتمل ده چې دوی موږ سره په دې معاشره کې ښه رول پلے کوي. یقینا زموږ ترقی به په دې باندې راځي. د دې قانون سازي حوالې سره خبره ده نو هغه هم موږ لګیا کوو. موږ چې وومن کمیشن چې زه نمبر یم په هغه کې موږ اوس دا شروع کړی چې تشدد حوالے سره یو موږ ډومیسټک وایلنس غریبی تشدد بل چې بل هغه زموږ انډر ډسکشن دی. په هغه کې ډېر داسې اسلامک پوینټ آف ویو سره اعتراضات دي. موږ په هغه کوشش کوو لګیا یو هغې سره کینو او په حیثیت یو اسلامي پارټي نه تعلق لرونکی یو نو موږ هغې سره خامخا کینو. موږ وایو چې دی کې داسې کومې خبرې هغه موږ لرې کړو چې دا قانون امپلیمنټ شي چې په کورونو کې تشدد ختم شي، که هغه په خواتین سره دی، که ماشومانو سره دی، که هر چا سره دی. داسې ډېر د خواتین حوالې سره نور شیزونه دي. موږ دلته کې ورکنګ وومن چې کمی دي موږ کوشش دی دی ته اسپیشلی ہاسٹل پرابلم یې چې د یو ځینې بر دی ته ٹرانسفر شي دی ته نو موږ ورکنګ وومن ہاسٹلز باندې هم سوشل ویلفیئر سره دا ایشو راوچته کړې ده. کوم ورکنګ وومن دي هغه واړه ماشومان دي او هغه سکول د تلو نه ډېر واړه وي نو موږ هغې ته دا پرپوز کړي دي. بلکې موږ په دې باندې باقاعده د اسمبلی نه قرارداد پاس کړی چې هر ځای کې یو ښځه ملګري کوي نو هغې هغې محکمې سره به یو سایډ روم وي، هغه کمره کې به یو باتھروم وي، یو به خاله وي چې هغه خپل ماشوم راوړي او ډیوټي آرس کې په هغه ځای کې به هغې سره هغه ماشوم وي. موږ خواتین ته یو ښه ماحول ورکول غواړو.
تاسو یو ذکر وکړو چې تاسو د خلکو په سوچ کې بنیادی بدلون راوستل غواړئ، نو داسې څه بنیادی سټراتیژیان ستاسو په پام کې وي؟
تاسو وګورئ زموږ چې کله د بیر کې د آپریشن شي آی ڈی پیز پروگرام آئی ڈی پیز نو پکی رات کم چې آپریشن نو متاثرین راغلی نو هغه ټایم کې چې ای راغلو هغه اچھا سره آئی ڈی کارڈ نو نو چې کله بیا د هغه ریجسٹریشن شروع شو بیا د هغه د نورې اے ٹی ایم کارڈ وغیرہ دی ټیک ایم سین داد ورکړل شروع شو نو هغه یو داسې رول پلے کو چې ټول خواتین آئی ڈی کارڈ جوړ شو نو دا یو ډیر ښه شان دی. درو په دې حوالے سره زه زما د خو زغې دې دې ټول الټفی مل سره ما چې که تاسو میټریک کړي، که تاسو پی سي کړي، که تاسو په کور کې راستي، تاسو خپل یو ارننګ یو دغه شروع کوي، یو کمای یو ذریعه شروع کوي. کی سره به تاسو خواتین یو قسم مضبوط شي چې څو پوری خزم معاشي لحاظ سره په خپل مضبوطه نه داغه اهمیت ډیره په اسانه سره څوک نه کوي. نو ما هغه ته زه همیشه خپل هغه ټولو خو ته داوه به چې تاسو په کور کې لګی کې ډیرې که هر طریقې کې کاروبار ته هر ځای کې په کور کې مې خزم ناس کې خپل پیسې ګټي هغه ګندل کې کاغذ بل څه نه کړی کې نو خپل خا انکم جنریټ کولی شي. تاسو یو خپل لاس خپل معاشي طور باندې تاسو مضبوطې د په کور کې د تاسو په فیصله کې تاسو خبره اورېدل کېږي، بلې ولس خبر هغه هم تاسو خبره اورېدل نو تاسو به مضبوط کېدئ شئ. نو زما خواهش ده زه دا سوچ په دې بدلول غواړم چې یو ښځه هغه ته داسې خپل کارکردګي وښي نو هغې سوچ په اتوماتیکلي بدل شي. واقعي موږ خو دا ښځې په هېڅ کې نه جنلي خو دا هم موږ دپاره ډېر ډېر کار کولی شي.
په پاکستان کې د ښځو لپاره چې کوم سیاسي ماحول دی آینه تاسو مطمئن یې او څومره مطمئن یې او آیا په دې کې څه تبدیلیانې په کار دي او که نه؟
یو د سیاسي ماحول که تاسو وګورئ خواتین لپاره دا دی چې جنرل الیکشن عام انتخابات چې نو اخو د خواتین په بس کې نه ده. دا د یو موږ په زموږ د سوچ نه بره خبره ده. موږ وویل چې یو ښځه به الیکشن کنټیسټ کړي نن سبا الیکشن یو دومره ګران طریقه کار دی، بیا د هغې ووټونه دپاره او بیا د هغې کې چې کومې پیسې لګي نو زه دا د نن سبا د ښځې لپاره ناممکنه شي. دا الیکشن د پروسس چې کومې طریقه کار چې کوم دی د الیکشن دې کې اسانتیا په کار ده. صرف خزې د پاره نه سړو د پاره به هم اسانه شي. سم خپل دا خیال دی چې یو کس په الیکشن باندې کروڑه ولدي او الیکشن او کیو ګټي راشي هغه کروڑه روپۍ به هغه د کم دي نه پوره کوي. یقینا لار به د کرپشن طرف ته روانېږي. نو په چای د دې چې موږ داسې طریقه کار د الیکشن وځای کوو چې په لږو پیسو باندې اسان الیکشن کیږي او هغې به واپس پیسې راشي نو ښه مطمئن نه به نقصان شوی ښه په طریقه او د عوامو نمائنده به راځي
پیسو په زور به نه راځي، د عوامو نماینده به راځي. نو الیکټورل پروسس او دا چې کوم الیکشن طریقه کارونه دي دا کمپلیکیټډ دي. باقي دې ښځو دپاره لږ یو سا اغستلو ماحول یې پکې پیدا کړی چې خواتین چې دي نو هغه پارلیمنت ته رارسېدل دغه دا مخصوص نشستونه دي. او زه خو هم دا یو ډېره ښه خبره ګڼم چې دا یو ښځو دپاره په بنده ګلۍ کې یو لاره ده کم از کم هغه دې ایوان ته رارسېدی شي. په دې باندې
یو اوریدونکي ټلیفون کړی دی چې هغې تاسو نه څه پوښتنه لري.
تاسو په ژبنو نه سلما خبرې کوم. جی میلمنو خور ته سلام وړاندې کوم. تاسو ته جی سلام وړاندې کوم. میلمنو خور اوس ما دیدی چې کومه خبره وکړه خواتین په باره کې چې مطلب مونږ دوی ته هر قسم هغه ورکوو که نه لکه بیداره کوو یې په سیاست کې آی ڈی پیز کې پای ڈی کارڈ کې پے ٹی ایم کارڈ کې دا خو ډېرې خون ډېر ډېرې ښې خبرې وکړې. جی اوس ما دیدی نه یو سوال دی. جی ما جی سوال دا دی چې دا نوره خو چې وي او که نه وي که نه لکه داسې خواتین هم شته ما پخپله لیدلې دي په پېښور کې هم شته په بنو کې هم شته په کوهاټ کې هم شته چې هغې خاوندان دوه دوه درې درې مطلب ښځې وکړي او بیا هغه مطلب ښځې وشړي کور نه لاړې شي هغې پلار کړه هم ذهن وي او مطلب مشره هم ډېره ورته کوي. آیا دوی څه سوچ لري هغې خواتین دپاره چې هغه څه کوي هغې دپاره څه بل جوړېږي که څه بله مطلب بل پاس کوي څه کوي لکه دې دپاره دوی څه سوچ لري. سلمہ بیبی کی دیر زیادہ یو دس ایشو زمان پر مخامخ ہے کہ یقینا اگا کہ دیش زمان سوچ کے ملانے ورا غلی ہو ما تو دم رہے تا گشت کے من لا خدا یو دی وومن ڈے پر زمان نے کہ دا وومن ڈے ون زمان یو پروگرام او باگے کہ ما ویزٹ کو دا وومن کرائسس سینٹر جس اگے کلا ما وی کہ داسی خواتین وی کہ اگے داسی کیسز روانو او کیسز روانو خپل چا خواندان سرور چارو سرونو اگا ٹائپ خدی تے شیلٹر ورکڑے جی پنا ورکڑی با ما هغې ته دا خبره وکړه چې ګوره دا پنا ورکول چې تاسو دې ښځې ته پنا ورکوئ ټیک ده دا خو یو حده پورې صحیح ده خو د دې دا مقصد نه دی چې هغه به ټول عمر تاسو باندې یو قسم ډیپینډنټ یو تاسو دې سپورټ کوي. ما ورته ما دې ښځو ته داسې هنر ورکوي که هغه تعلیم یافته ده هغې ته داسې نوکري ورکوي که هغه تعلیم لاکوي نو هغې ته نور تعلیم دپاره لارې دغه کوي. دا زمونږ سوشل ویلفیر سره زمونږ منسٹر ده او سوشل ویلفیر ایڈوایزر ده هغې سره هم هغه هم او زه هم موږ نور ایم پیز او دې حوالې سره موږ خبرې وکړو چې دا کمې خواتین چې په داسې مسایلو کې دي دوی ته به پوره که د هغې سایکولوجیکل پرابلم وي نو هغې ته به میډیکل هم ورکوي فیسیلیټي هم ورکوي د هغې خاوند سره یا بل چا سره داسې کیس وي نو هغې ته به تاسو د عدالت ته رسوي او د هغې د وکیلو د هغې د کیس لپاره به هم سپورټ ورکوي او یقینا په دې باندې پالیسی را روانه ده او دا ایڈوائزر چې د ډیورس سوشل ویلفیر هغه هم په دې کې ډېر پرسنل انټرسټ لري او انشاءالله هغې په څه پروسس روان کړی دی چې داسې قسم خواتین لپاره به لیګل سپورټ او هر څه به اویلیبل کوي. ورته
دا راته وایي چې د ښځینه سیاستدانانو چې کومه ډله جوړه ده په خیبر پښتونخوا د اسمبلی د ښځینه سیاستدانانو ویمن پارلیمنټري کاکس نو دا ډله چې ده دا ګروپ چې دی د څه د پاره کار کوي.
زمونږ مین مقصد دغه دی چې خواتین چې اصل کې مطلب دی چې موږ خواتین په ډېر کم تعداد کې په اسمبلی کې یو سړي چې دي ناپزاد دي موږ بای دوی ښځې او یو کم سل سړي دي زمونږ اسمبلی ته داسې یو قسم څه خبرې راوړي یا زمونږ د طرف نه څه قانون راشي نو هغې په ادبي اکثریت د وجې نه زمونږ اکثر شي په حق کې ووټ ورنه کې زمونږ چې څه قانون یا سي نو هغه ختم شي پاس کې دوه سټیج ته لاړ نشي. نو موږ خپل دا سوچ وکړو چې ولې نه موږ ښځې یو ګروپ جوړ کړو او هغه ګروپ به د ښځو وي خو هغه به په هر ایشو کار کوي هغه د خواتین حوالے سره که هغه د تعلیم حوالے سره که هغه د صحت حوالے سره هر یو ایشو باندې به کار کوي او یو چې کلم یو آواز اسمبلی ته ځي نو هغه به د دې وومن کاکس ته طرف نه ځي بیا به هغه یو مضبوط قانوني
یو اورېدونکي ټلیفون کړ.
عمران یم اخبار مینا.
عمران ملنګ وروره خوشاله اوسې چې ټلیفون مکړې څه پوښتنه لرئ تاسو.
اوس چې کوم حکومت راغلی ده د نقطبه حکومت کې داسې ښځو ته پراپر حقونه ملوېږي که نه د مخکې حکومت تېر شوی ده دې کې داسې پراپر حقونه ورته ملوي دي.
یو بل اورېدونکي د هغوی نه هم زه پوښتنه تپوس کوم.
ناصر خان سینوار یم د سعودي عربستان نه. د دې خور نه زما په دې کې په شک نه خپلې زمونږ ښه استعدادونه لرو په خویندو کې دوی که یو قانون صادر کوي د ښځو د خشونت یا د ښځو سره د تاوتریخوالي په برخه کې لکه دغه تاوتریخوالی چې په هره برخه کې وي دغه ښځې چې کومې دي دا ټولې هم
نظر دی او کده خزه په ګروپ کې مخالف کړي
زه خو به جی اول دا خبره کوم زه خو چې تیر ځل کوم حکومت او نظر دا غي حساب هم هغه ټایم هم زه په اپوزیشن کې او دا ځل چې کوم حکومت ته زه هم د دې حساب هم زه په اپوزیشن کې ما خو زه چې کوم ګورم په تیر حکومت کې خزه د پاره یو لارا یو ځای پیدا کړی شو او بیا مې یو هدف پوری چې کوم کتل نه زمونږ په صوبه کې په تیر حکومت کې یو فل منیسټر او هغه د پورا با اختیار وزیر و د خپل یو ډپارټمنټ سوشل ویلفیر ډپارټمنټ او اوس که مونږ وګورو دې حکومت کې چې دی نو هغه منیسټري ختمه کړه زمونږ چې په کار دی چې تېر حکومت څه ورکړي هغه په دې کې ډبل وې ځکه چې د دې حکومت خو چې راغلی د ښځو په بنیاد باندې دی چې د ایجنډا دغه د انصاف د نوی په کار دی چې دی نور هم ښځو ته ځای ورکړی وي بل دا خبره ده چې پارټي فیصلې نو ځینې د چا پارټي نظریې بدلې نو هغه اختلاف وکړي دین علاوه خواتین حوالے سره چې کوم زمونږ دلونه یا داسې سرازي قانون راځي نو موږ دا خواتین دا ګروپ چې جوړ شوی دی نو موږ په هغه باندې خپله خبره کوو نو زمونږ ته اوسه پورې د خواتین حوالے سره په یو قانون سازی باندې چرته یوې ښځې ممبرې اعتراض نه دی کړی
ډېره مهرباني اوسما چې تاسو راسره په پروګرام کې خبرې وکړې
اوکې تھینک السلام علیکم
تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته غوږی موږ امید کوو چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي
په افغانستان کې پاریدلیو خلکو فرخونده څنګه ووژله امنیتي او حکومتي ادارې څنګه د دې ځوانې ښځې د وهلو او وژنې په مخنیوي کې پاتې راغلي د فرخونده تر وژنې وروسته په افغانستان کې روان احتجاجونه څه معنا لري د هغې ښځې جنازه ښځو وکړه دا د څه ښکارندوی کوي په افغانستان کې تر دې مخکې هم لویې پیښې او وژنې شوې دي آیا د فرخوندې وژنې پر ضد روان اقدامات به په افغانستان کې د بشري حقونو نظام ښه کړی شي او که نه دا تحریک به ورو ورو ختم شي دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړل دي تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ
جمهوریت
اوردونکو شاوخوا یوونی مونه مخکې په کابل کې له شاه دو شمشیره جمعه سره نږدې پر یوې ښځې د قرآن نسخې سوځلو تور پورې شو او پاریدلو خلکو هغه ښځه په وهلو ووژله او بیا یې مړی ته اور واچو هغه ویډیوګانې چې مشال راډیو ترلاسه کړي دي ښیي چې په لسګونه خلک پر دې ښځې د کاڼو لختو سوکانو او لغتو ګزارونه کوي له یوه بامه یې غورځوي او بیا یې د کابل په سیند کې مړی ته اور اچوي د پیښې په ځای کې پولیس هم ولاړ لیدل کیږي خو هغوی د فرخوندې په نوم د ښځې وژنې په مخنیوي کې پاتې راځي د امریکا په ګډون یو شمېر هیوادونو او د بشري حقونو سازمانونو د دې پیښې غندنې تر څنګ پر دې پیښې د خفګان څرګندونه کړې او د فرخوندې وژنې په افغانستان کې نه یوازې د ښځو غبرګونونه پارولي بلکې دینی عالمانو هم د هغې وژنه غندلې او ګڼې مظاهرې وشوې په کابل کې مې د سیاسي او ټولنیزو چارو له یوه پوه او د بشري حقونو له فعال خوشحال خلیله پوښتنه وکړه چې خلکو ولې دومره شدید اقدام وکړ او د کابل ښار په منځ کې یوه ښځه په وهلو وهلو ووژله د خلکو موخه څه وه دی وایي کله چې په ټولنه کې اعتقاد زیات او پوهه کمه وي نو دا ډول پېښې کیږي
په مجموع کې که سړی متوجه شي دې خبرې ته ویلی شي چې دغه خشونت یا دغه ډول عمل ترسره کول یو ډول زموږ په تاریخ کې زموږ په کلچر کې زموږ ته په توندلارې مذهب پالنه کې دغه ټولو کې ریښه لري یعنې په ذهني لحاظ باندې دلته ټولنه همدومره دغه اعتقاد زیات او پوهه کمه نو دلته دغه یو تعصب او عصبیت رامنځته کیږي چې مخکې د مخکې له خبرې پوهېدلو نه قضاوت کوي او اقدام ترلاسه کوي دغه ځوانانو دا خلکو چې د غرب جیک کړی ده یعنې ډېر معلومېږي چې دلته زمینه شته د دې لپاره چې دا خلک مثلا لنډپارې ترلاسه کوي هغه زمینه هم دا ده چې یو خو دغه ځوانانو چې دغه کار کړی یا سړی چې راتلل دغه غرب جیک کړی ده نو یو ډول د رواني لحاظ نه دې خلکو فکر کړی دا چې زه ولا دا خو د ثواب یو ښه موقع ده دغه د ثواب موقع به د لاسه ورنکي
خوشحال خلیل وایي اصلي کیسه دا ښکاري چې د زیارت مجاور پر فرخوندې د قران د سپکاوي تور پورې کړ او خلکو له قضاوت پرته اقدام وکړ د شاه دو شمشیره جمعه او زیارت تاریخ هم بیانوي
دا چې دا قضیه څنګه وه دغه منطقه څنګه ده دا بیا جلا باز د مثلا دلته یو زیارت ده هلته روزمره ځوانان ښځې دا خلک ورځي هلته منجوران ناس دي په کلاسیک لپاره پخوا وختونو نه دغلته دا سلسله روانه وه او دغه ځای مبارک ګڼل کیږي ویل کیږي چې دلته یو پخوا وختو کې کله چې کابل کې یو پاچاهي وه پخوا وختو کې دا ړنګېدله
عرب الاخوان چې کوم لخر راغلی اسلام لخر د جنگیدلی او دغه دوه کس چې د شای د شمشیر چې ورته د کوم کس به زیارت جوړ شوی ویل کیږي د بارے کې روایت د سیده دو توی لاس کی وی او سخت جګړه به کول او غازی په نوم مانیاتی کې ولته خلک ورزې قدر کې عزت کې او هغه سلسله مې پاتې زیارت د ملنګان دی او هغه ملنګان هم سیده په ارسی توګه باندې یو نسل نه بل نسل راځي او دغه سلسله پاتې د خو په اوسنۍ شرایطو کې سړی ګوري اوس د کابل فضا بدله ده دلته خاري مناسبات یا خاري ستونزې مشکلات ډېر دي معمولا ښځې طبقه او کمزوري خلک چې نوره وسه ونه لري نو دغه خلکو کوټګرو ته دغه جادوګرو ته مخه کوي چې تر څو د خپلو ستونزو حل پیدا کړي نو هغه هم د دغلته چې ظاهرا چې کومه قضیې ته موږ څونه چې معلومات اخیستي کوم معلومات چې مخته راغلي دي هغه هم د زیارت منجور سره د دې ښځې کومه لفظي شخړه راغلې ده او هغه یو د فقط وجود کړی چې د ښځې قرآن ته سپکاوی کړی ده ظاهرا مسله داسې ښکاري چې خلکو د منجور په خوله باندې
په کابل کې د بادشاہ خان سولې او کړکېچ هوارولو مرکز غړی او د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه حسیب الله شینواری وایي تر هغې چې پر فرخوندې تور ثابتېده او رښتیا ښکاره کېدل نو هغې ژوند له لاسه ورکړی وو.
زه فکر کوم ستونزه دا وه چې دغه پېښه په ډېر لږ وخت کې ترسره شوې ده او څو پورې چې د فرخوندې د نه ملامت چا خبره ثابتې ده هغې خپل ژوند د لاسه ورکړی وشاپه رامنځته شوه ستونزې ریښه دا وه چې هغه تعویزګر چې په زیارت کښې ناست وو هغه خلک نیولي وو چې فرخوندې قرآن سېزلی دی خلکو مخکې د دې نه چې دا خبره ثابته کړي مخکې دې نه خلک دا ثابته کړي چې رښتیا هم دې دا کار کړی که پولیسو هم هغوی ته داسې نه وه ثابته چې دا رښتیا دا پېښه شوې ده او که دروغ ده هغوی مخکې دې نه چې دا خبره ثابته کړي په دې ویرېده چې چېرته موږ د خلکو مخنیوی وکړو چې دا کار مه کوئ کېدی چې د خلکو د ستر غبرګون کره مخ شو د ډېر خلک سره غونډ شوي دلته څوک چې پاول ورځو کښې پاول دوه ورځو کښې ځینو پو خلکو دولتي چارواکو ځینې غټو عالمانو هم دا پېښه تعید کړه وویل چې دا ښه کار شوی دی چې وروسته بیا بخښنې وغوښتې یعنې په اول کښې هېڅ چا ته دی دقیق معلومات نه وو چې دا کار رښتیا شوی که نه دی شوی هغه تعویزګر دې ثبوتونه وړاندې کړي وو چې د خلکو باور پرې راته چې دا به رښتیا شوي وي نو دلته یې حکومت یو څه ناغېړي کړې ده ځکه که دا جرم رښتیا هم وایي د دې شخص په هغه ډول وژل دا په هېڅ قانون کښې نه شته دی
په دې ټول عمل کې پولیس او امنیتي ادارې ولې د خلکو په کابو کولو کې پاتې راغلی. خوشحال خلیل وایي پولیس هم د ټولنې برخه دي او همهغه ذهنیت او قاعد لري لکه د ټولنې نور وګړي یې چې لري.
پولیسان هم د همدې ټولنې خلک دي زموږ ټولنه چې په دغسې باورونه وي دغه پولیس ته هم راغلي همدغه خلک دي د همدې ټولنې خلک دي او مسلکي لحاظ باندې تربیه شوي نه دي روزل شوي نه دي حتی په کابل کښې د مقرریانې د پولیسانو یا کسان چې ټاکل کېږي هغه په واسطو راغلي دي یا مثلا په رشوت راغلي دي او هغه رقم ته تمستي کېږي چې خلکو ته امنیت راولي ثبات راولي یا خلک د خلک په دوی باندې اعتماد وکړي دغه اعتماد پولیسو هم نه دی جات کړی او په مجموع کښې حکومت نه دی جات کړی نو خلک دغه ساحي محکمو ته خپله لاس اچوي.
که پولیسو څه نه کول غوښتل او یا یې کولی نه شول نو د کابل سیاسي ادارو او بالخصوص د ولسمشر اشرف غني دفتر ولې هغه وخت اقدام نه کاوه چې پر فرخوندې ترشدد روان و؟ خوشحال خلیل وایي اصلا د افغانستان ټول سیاسي امنیتي او انتظامی نظام ناروغه دی او د چټک اقدام تمه تر نشي کېدی.
د چټک اقدام کولو مسله چې دا خو یو سیستم د حکومت دولت یو سیستم ده دا سیستم ټول متاسفانه په افغانستان کښې بیمار ده ناجوړه ده اوسه پورې هېڅ جوړ نه ده او نوی حکومت هم چې راغلی ده هغه هم تر اوسه پورې پښې ټینګې نه دي لګولي او هغه تغیرات چې په امنیتي سکتور کښې راوسي هغه هم تر اوسه پورې کابل کښې اوزو مشران بدل کړي چې بدل کړي دي خو هغه هم دې پېښې نه معلومه شو چې هغوی هم تر اوسه پورې کوم کار نه ده کړی او نه دومره مفیدیت پرې موږ نه دی لیدلی مخته نه دی راغلی. امنیتي ادارې د افغانستان د سیاست نه خالي نه دي تشې نه دي هلته چې کسان ګمارل شوي دي هغه هم د ډلو ټپلو او افرادو له خوا نه هلته د زورواکو له خوا نه هلته نه ایستل شوي دي نو ته څه توقع لرې هغه یو پولیس وي هغه یو د حوزي امیر یا د پولیسو د جنایي پولیسو مشر چې د یو قومندان یو زورواکي له خوا نه معرفي شوی او هغه اوزه کښې پولیس شوی وي او هلته وظیفه اخیستې نو هغه نه ته څه تمه لرې چې هغه به د افغانستان قوانینو ته ډېر پابند وي هغه مدني قوانینو ته به ډېر پابند وي که هغه جنګ سالار یا هغه زورواکي چې دا یې راوستی ده اولته یې ځای په ځای کړی ده نو دې معلومېږي چې حکومت په دغه برخه کښې ډېر غفلت کړی ده او حکومت ډېر ملامته ده خصوصا امنیتي ادارې ډېرې ملامته دي.
د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه حسیب الله شینواری د
د فرخوندی وژنه له افغانی کلتور سره هم په ټکر کې بولی او د ښځو غبرګون او د ښځو لخوا د فرخوندی جنازی او د هغې خاورو ته سپارلو اقدام مثبت عمل ګڼي.
افغانی کلتور په نظر کې ونساتل شو، کوم چې افغانی کلتور کې مونږ ښځو ته ډېر زیات عزت لرو، ډېر زیات احترام ورته لرو، هغه د ښځې حیا، هغه د ښځې عزت په نظر ونساتل شو، په ډېر برحمانه ډول ووژل شو، چې دې پېښې د ټولو خلکو په زړونو په ذهن باندې ډېر زیات اغېز وکړ. په ځانګړې توګه ښځو ډېر غبرګون وښود. تاسو ولیدل چې د هغې په جنازه کې ښځې راغلې او په لومړي ځل ښځو یوه جنازه په خپلو اوبو ویوړه او هغې خپله په خپلو لاسو خاورې ور واچول. یعنی هغوی داسې وښوده چې د سړو د خوا نه دغه جرم ترسره شوی د ښځو په مقابل کې. یو مثبت اړخ د ښځو د غبرګون دا و چې ثابته شوه چې ښځې اوس هغه پخواني حالت کې افغانستان کې نه دي او هغوی اوس پرمختګ کوي، هغوی لاسرسی لري، هغوی د خپل حق غوښتنې لپاره هڅه کوي، هغوی لپاره زمینه مساعده ده او هغوی دا زړورتیا ترلاسه کړې ده چې د خپل حق د غوښتلو لپاره او د ښځو د حق د غوښتنې راپاڅي او خپل غبرګون وښيي، خپل غوښتنې ترسره کړي.
خوشحال خلیل له شینواري سره هم نظره دی. وایي د فرخوندې د وژنې انساني یا بشري اړخ دومره قوي و چې انساني وجدان یا ضمیر یې ولړزاوه.
د دې مسلې انساني اړخ ډېر قوي و، ډېر عاطفي و. دا په ډېر مظلومانه توګه باندې یو ساعت یو نیم ساعت موده کې دا وهل تکول کېږي او بالاخره په ډېر فجیع توګه دا غور ورته اچول کېږي او بالاخره له منځه ځي. دغه پېښې ټول هغه انساني وجدان ته یو ټکان ورکړ افغانستان کې. همدا اوس که زه درته ویلی سم چې یعنی دغه یو سفر راپورته شوی دی، دغه پېښه خو اوس د تراژدي وه، خو په دې کې دغه فرصت هم رامنځته شو چې عادي عقل ځینې ښځې هغه خلک چې زړه کې خبرې لرلې هغه هم له خولې نه راوباسي او بیان یې کړي، هغه خبرې چې مخکې نه شوی بیانولی. چې د هغې جملې نه مثلا دغه یو تابو ګڼل کېدله په افغاني ټولنه کې چې اول ځل لپاره ښځه جنازه اوچتوي او نران نه پرېږدي. د نرانو په وړاندې یو ډول کرکه رامنځته شوه او دا کرکه حتی خپل نران هم اعتراف وکړ او ټولو وویل چې موږ هم فرخوندی یو. یعنی نن که دې ښځې ته په دې خاطر باندې د مذهبي د سوچ له امله یا مذهبي انتها پسندۍ له امله دې ښځې ته اور واچول، سبا ته ممکن ما ته هم اور واچول شي، بل ته هم اور واچول شي، نو دا تقریبا د افغانستان په تاریخ کې، یعنی دغه نږدې تاریخ کې، زه خو سیګورم دا داسې یو پېښه وه چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان ټول قومونه، یعنی د هر د انسان په صفت باندې، د افغان انسان په صفت باندې، دغه پېښه وغندل سوله او بالاخره په همدغه نیت باندې خلک راووتل، مظاهرې وکړلې او په ټولنیزو شبکو کې لیکل وکړل، میډیا کې خبرې وکړلې او بالاخره دا داسې یو موضوع سوله چې دې کې نور ډېرې ناویلې خبرې چې ښځو درلودلې، روشنفکران لرودلې، د همغه ټولنه کې هغه نور ناوړه رواجونه د کوډګرو باره کې مخکې مثلا زمینه نه وه، دغسې یو زمینه رامنځته سوله چې هغه کوډګر چې ښځې تېر باسي، خلک تېر باسي او بالاخره جیبونه ډکوي او د خلکو له باورونو اعتقاداتو نه غلط ناوړه ګټه پورته کړي، د هغوی په وړاندې باندې یو تحریک جوړ شي، یو ډول ذهني آمادګي رامنځته شي.
د فرخوندې د وژنې په غبرګون نه یوازې لوی مظاهرې او احتجاجونه وشول، بلکې دیني عالمانو هم دا پېښه وغندله او د هغې وژنه یې له اسلامه او اسلامي لارښوونو ماورا وبلله. آیا اوسنی تحریک به روان پاتې شي او په افغانستان کې به د ښې حکومتدارۍ او بشري حقونو نظام رامنځته کولو لپاره لار برابره کړي، او که نه د تیر په څیر به دا مدني مبارزه هم تر څو ورځو وروسته ختمه شي؟ حسیب الله شینواری زیاتوي په افغانستان کې مدني غورځوګونه ځوان دي، خو داسې ښکاري چې د فرخوندې وژنې په غبرګون روان تحریکونه به جاري وي. البته دی اندېښنه لري چې فعالان ښایي د خپل هدف له لارې بې لارې شي.
نږدې وختونو ته وګورو نو مدني حرکتونو اغېز ښندلی دی خپل. زه به مثال د پمان کوم، هلته هم په خلکو باندې ډېر ستر جنایت ترسره شوی او مدني حرکتونو او مدني ټولنو وکړای شو چې حکومت دا فشار راوړي تر څو هغه عملي مرستنې پېښې شي، هغوی ته سزا ورکړل شي او راتلونکي لپاره یو ښه درد شي. یعنې مدني حرکتونو خپل هدف ته یو څه په رسېدونکي دي چې هغه حکومت باندې دوی اغېز دی. خو یوه باریکي باید دلته دې ته متوجه اوسو چې زموږ مدني حرکتونه لا ډېر ځوان دي، یو لا تر اوسه هغه پخوالي ته نه دي رسېدلي. کله ناکله داسې چل کېږي چې موږ نه په مدني حرکتونو کې اصلي هدف هېر شي او یا اصلي هدف ته نه پاملرنې سره بل باندې دی. ما ځینې پیغامونه په خواله رسنیو کې او په انټرنیټ او ویبسایټونو کې ځینې خلکو دومره په مبارزه کې احساس کړی چې هغه مقدساتو ته او کلتور ته هم سپکاوی پکې شوی. نو موږ باید خپل مدني حرکتونو ته ډیر متوجه اوسو.
سیاسي او ټولنیزو چارو پوه او د بشري حقوقو فعال خوشحال خلیل زیاتوي د فرخوندي پیښې په افغانستان کې د خپل فکر ښکار کولو لپاره زمینه مساعده کړې ده او باید له دې آزاد فضا ګټه واخیستل شي.
له بده مرغه دا خبره ده چې په افغانستان کې ډېر جدي جدي موضوعات راغلي دي او هغه بل اخر هېر شوي دي. خو دغه قضیه سده د خپل نویت له مخې نه خاص یو قشر ښځې ته وه او هغه انسانیت انساني محوره موضوع وه. نو په دې حساب باندې ټولو ته ټکان ورکړی ده او وخت نه دغه دغه ټکان یا دغه فکري تغییر که چېرته صحیح توګه مدیریت شي د مدني ټولنې لخوانه د فعالانو لخوانه لیکوالانو لخوانه دغه دغه تراژدي په هره بڼه صحیح دوی تکرار کړي بیا بیا د خلکو ته ور په یاد کړي او بالاخره د دغه پیښو د بیا تکرار د مخنیوي لپاره د دې په عواملو ریښو باندې وغږېږي چې دا ولې انسانان دې حد ته وحشت کولی شي. په دې باره کې اصلا په افغانستان کې علمي سیمینارونه باید جوړ شي، تحقیقات باید وشي، څېړنې باید وشي. دې ته زمینه مساعده ده. موږ معمولا داسې خلک یو شرقي خلک یا شرقي ټولنې چې دي چې معمولا دوی زیات نرګسیت خواته فکر کوي چې موږ د ټولو ښه خلک یو، د ټولو د ځمکې په سر دغه رقم ته مخلوق یو، دغه تاریخ لرو، دا لرو، دا لرو. خو نه، دې پېښه وښودله چې موږ لا هم په دې منځنۍ پېړیو کې ژوند کوو. حد اقل زموږ د سوچ که موږ په عملا په ماډرن موټرې لرو، ټکنالوژي لرو، ټلیفون لرو، انټرنیټ لرو، خو زموږ سوچ زموږ فکر لا هم په منځنۍ پېړیو کې اوسېږي. نو دغه یو 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 فکر کولو ته زمینه مساعده کړې ده.
اورېدونکو، تاسې واورېدل چې په کابل کې د فرخوندې وهلو، ټکولو او وژنې نه یوازې افغانې ښځې متحرکې کړې دي، بلکې دیني عالمان او ځوانان هم پر ضد غږ پورته کوي او د هغې د وژونکو عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنه کوي. تاسې دا هم واورېدل چې د فرخوندې وژنې په افغانستان کې د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو حقونو لپاره یو ډول غورځنګ پیل کړی چې پوهان یې دوام د افغانستان ټولنې او په ټولنه کې د پرمختللیو او پر بشري حقونو ولاړو ارزښتونو د ودې لپاره اړین بولي. دا و نننۍ خپرونه. بله اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت